مشاله دی په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه منی وښبې 12 بجې په دې غړي کې باوري په ټانک کې او وسلوال بریډ په پاکستان کې د سلابونو ستونزه او د لادرک کسانو مسلې پاغه هم راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر سره چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشیرون به د مشال خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي. د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وژل کېدو پر رد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پر لټ روان دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوه ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې ښودلې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي. ګوتریش دا مهال د سیلاب ځپلو سره د یووالي او د پاکستان ستونزو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. هغه د سپتمبر په 8مه اسلام آباد ته رسیدلی. د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات نه پس یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ګوتریش زیاته کړه:
So there is an obligation of the international community to
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب او هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي.
د غړي خبري غونډې پر مهال هغه وویل د هیواد سیلاب ځپلي پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو خوشه $30 ارب پورې نقصان رسولی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د مشر مننه وکړه. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې په خپل ورځني راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د پشکال د بارانونو له امله د راغلو سیلابونو له وجې د وژل شوو مجموعي شمېره 1496 ته رسېدلې. امریکا د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د نورو اضافي $40 میلیون د مرستو اعلان کړی دی. د امریکا د پرمختیا نړیوال ادارې USAID د سپتمبر په 9مه په خپل ویبپاڼه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا اعلان تیر ورځ د پاکستان په سفر ورغلي د دغې ادارې مشري سمانتا پاور کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مرستې له هغو څخه د پاسه $150 میلیونو نه علاوه دي چې امریکا تېرونی د سیلاب ځپلو سره د بشري مرستو په ترڅ کې اعلان کړي. د خبر پاڼې له مخه له اګست 12مې راهیسې امریکا پاکستان سره د سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې په موی تو غاسه د پاسه $50 میلیون مرستې کړي. سرکاري ریډیو د خارجه دفتر د ویان عاصم افتخار احمد په حواله وای چې د ملګرو هیوادونو او د بشري ادارو له خوا تر دا مهال د پاکستان د سیلاب ځپلو سره په امدادي سامانونو بار 25 الوتکې پاکستان ته رسیدلې. په ډیر اسمل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونو یې په ماجر کیمپ کې میشتې شوخوا سل کورنۍ اغیزمنې کړي او کورونه یې لاهو شوي دي. یو افغان کډوال حاجي اسلم د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل په پوشپل سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سلو کورنیو کورونه په سیلابونو کې لنګ شوي دي او مرستو ته اړتیا لري. حکومت ورسره په ماجر کارونو مرستې نه کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR ویلي سیلابونو په پاکستان کې څه د پاسه 400,000 افغان کډوال اغیزمن کړي دي. اخوا د ډیر اسمل خان ډیپټي کمشنر نصرالله خان مشال ریډیو ته د سپتمبر په 9مه وویل چې له کډوالو سره مرستې کړي دي. البته دا خبره ناسمه بولی چې ګواکې په ماجر کارډونو یې له کډوالو سره لمرستو انکار کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وژل کېدو پر ضد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پر لټ روان دی. د پیښې پر ضد 13 ورځ د هرنایي په شاګرګه کې یو احتجاجي جلسه شوې ده، کوم چې د ملت پاله او مذهبي ګوندونو ځایي او صوبایي مشرانو ویناوې کړي دي. جلسې ته د قومي جمهوري غورځنګ د بلوچستان صوبې مشر احمد جان ریا تکړه پر دې محل یو دل بیا غوښتنه شوې چې د 16 اگست د هغې پیښې د پلټنې په خاطر عدالتي کمیشن وټاکل شي، کوم کې چې د عوامي نیشنل ګوند یو ځایي غړی خالق داد بابر وژل شوی. بلخوا صوبایي حکومت ویلي دي چې د پرلت د برخوالو د غوښتنو د جاج اخیستو په خاطر جوړ کړل شوې کمیټه کار پیل کړی. او رسته خبردار چې د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاستن ویلی اوکرانی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوه ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نخې خودلې دي. هغه زیاته کړه چې امریکا به تر هغې د روسي سرتیرو د یرغل په وړاندې په مبارزه کې د کیف ملاتړ کوي تر کومه چې اوکراین ته ضرورت وي. د سپتمبر په 9 په پراګ کې د آستن دا څرګندونې د هغو شواهدو پر مهال مخې ته راغلي چې اوکراینی ځواکونو د سویلي خرسون سیمې تر څنګ د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف په ختیځ او سویل ختیځ ولسوالیو کې پرمختګ کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ختیځ کې د پوځ د لاسته راوړنو ستاینه وکړه. د مشال د خبرونو پای
ودرن کو خبرونه مول مشال رادیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ او رېد خبر پښتونخوا په ټانګ کې څلور پولیس په یو برید کې وژل شوی او د ملګرو ملتونو مشر د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې او په ډیر اسماعیل خان کې افغان کډوال وایي سیلابونو اغیزمن کړی دي.
دا ډیر اسماعیل خان په څو پنده تقریبا په 100 کورونه زیات افغان ماجرین دي مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی خالي سره نم بچکړي دي.
او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي پوره هڅه بکوي چې د لادر کسانو مسله هوار کړي. خود پښتون اوجغن غورزنګ مشر منظور پښتین وایي
نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کول توان نه لري نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي.
او په هر نه کې د جلسې ګډونوال څه غوښتنې لري نور هم یو شمیر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د موضوع ترازو اوریدونکو د خبر پښتونخوا په ټانګ کې ناڅرګند وسله والو په یو برید کې څلور پولیسان وژلي او دوه نور جوبل کړي. پولیس وایي بریدګر د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. پر دې خبرې کوو هلته کې له یو ځایي خبریال سعود مسعود سره چې همدا وخت مقصد ټلیفون په کرخه دی. سعود صاحب ډېر ډېر ستړي مشي او که دغه پیښې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا خاص په کوم ځای کې شوې ده کله شوې ده.
جی مننه. لکه تاسو هم ویل پرون نا وخت مازدیګر د ضلع ټانک سره نږدې یو کلیواله سیمه ګل امام دلته چې کوم تحصیل میر دی ضلع ټانک صدام حسین بیټنی دا دې په بدرګا چې کوم د پولیس یو وین روان وو ورسره پیک اپ وو په دې باندې نامعلوم وسله وال چې په لارې کې ناست وي ورته د دوو طرفونه په دې باندې د پولیسو په وینا فایرینګ کړی دی. په موقع باندې چې کوم د پولیس څلور سرتیری دي دا په موقع باندې مړه شوي دي او دوه سرتیری چې کوم دي زخمیان دي. واقعي نه بعد په ضلع ټانک شي میشت پولیس بھاری نفری او دا فوج ځواکونه دلته علاقې ته رسیدلې دي او زخمیان او کوم مړي چې دي دا یې د ضلع ټانک هسپتال ته رسولې دي.
سعود همرا ته وای چې لپیخي ورسته د سیمې څخه حالت د خلکو تاثیرات څه دي؟
جی بالکل خلک ډیر زیات په ویرا شي دي. لکه دغه سیما سو ورځې مخکې اول سیلابونو هډه را زیات او الله دا خلک ډیر زیات متاثر شوی دی. په بل طرف باندې که وګورو دا پیخه هډه ډیر زیات شوی دی په دا سیما کې پروند شپې 3 بجې دا ضلع ټانک پینګ علاقہ دا دلتا جمعات کورونو پولیس پوسټ ته په دې باندې ها ډیر زیات ډزې شوې دي. د دواړو طرفو د فایرینګ تبادله شوې ده خو څه جانی نقصان په دې شه مخ نه راغلي او د سیمایز خلک چې کوم دي ډیر زیات په ویرا شي دي. جکا چې د 13 لس 15 ورځو نه کوم وګورو په ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت شمالي وزیرستان په دې شه دا تر هغهرای چې کوم واقعیات په دې کې بیا یو ځل بیا ته زیرا غلې ده او دا خلک ډیر زیات په ویرا شي دي او دا غواړي چې دا د مخنیوي وشي او دا پرون چې کوم دوی پیښه شوې دي په ضلع ټانک شه تر اوسه پورې د دې چا ذمہ داری په غاړه نه اخیسته.
او انتظامیه به څه وایي دلته چې کوم انتظامیه ده؟
جی انتظامیه چې کوم چارواکي دي مونږ خبره وشوي ورسره فیلال دا وایي چې چونکې دا واقعیا انیشیل دا او علاقہ دا سه دي چې دا ضلع نه بهر ته د کلیواله سیمه ده شاته یې د غرونو علاقہ ده چې د شمالي او جنوبي وزیرستان سره سرحدونه لګي. نو ا دا وایي چې کلیوال چې کوم خلک تیلتا دغه چیغه پارٹی جوړه کړي دا د پولیسو سره مرسته کوي. واقعیا نه بعد دا اطلاع هدي چې سر دزې شوی دي دا حمله چې کوم حمله کوونکی دي او پولیس او دا کلیوال چې کوم خلک تی دې په منځ کې دزې شوی دي خو چې کوم حمله اور دي حمله کوونکی دي دا بریالي شوی دي په فرار شوی دي د غرو طرف ته. نو تر اوسه دا سه سخت کامیابی د پولیسو یا د واکونو په لاس نه دا ورغلی.
ها او دغه برید په خاروال باندې شوی او په پولیسو باندې شوی دی چې دغه پولیس پکې وجل شوی دي
دا جی په پولیس باندې پولیس دا وایي چې دا د نشانه پولیس وا یعنی ټارګټ یې پولیس وو ځکه چې په سفر باندې چ روان وی دا چې کوم تحصیل مېر دی دا د ګاډي او پولیس موبایل تا بالکل په یو ځای روان وی خو چې کوم د مېر ول ګاډي دی یا خروال دی دا د ګاډي بالکل محفوظ پاتې شوی دی په دې شي هیڅ کوم نقصان نه دی شوی خو د دې حمله نخا پولیس هم دا وایي چې دا پولیس او موبایل و چې چلور کسان پکشي
ډېر زیات مننه ستاسو نه سعود محسود و تاسو ته معلومات درکول چې د خیبر پختونخوا په ټانګ کې نڅرګنده وسلوالو په یو برید کې څلور پولیس وژلي دي. اوریدونکو تیره میاشت په ټانګ کې د نامعلوم وسلوالو برید کې هم دوه پولیس والا وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قبایلي ضلعو ملکنډ کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې او په زیاتره علاقو کې ځایي خلکو د امنیت او امن لپاره لاریونونه هم کړي. صوبایي حکومت وایي په صوبه کې امنیت ټینګ ساتلو ته ژمن دی. او مشال لډیو ته غوږیستئ نور موضوعات ورزو خود لکه وسندم اخلو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو اوس راځو د سیلابونو موضوع ته. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرش د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. نوموړي د سپټمبر پر 9 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د غړې خبرې غونډې پر مهال ویل په هغه هیواد کې سخت مالی او ځاني تاوان رسیدلی نو نړیواله ټولنه دې ورسره پراخې مرستې وکړي. دا براز حال کې دا چې انټونیو ګوتیرش د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د خواخوږي یووالي او د تاوانونو جاج اخیستو په مخه په دورزنی سفر دغه هیواد ته تللی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د نوموړي څخه مننه وکړه چې په دا مشکل وخت کې ملګری ملتونه له پاکستان سره د مرستې هوډ کوي. تفصیل ملیح میزاد راکوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره پراخې مرستې وکړي. ګوتیرش د سپټمبر پر 9 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته د غټې خبرې غونډې پر مهال وویل د هیواد سیلاب ځپلي پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو شاوخوا دیش ارب ډالر پورې نقصان رسولی دی.
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب او هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي او د پاکستان په سیر له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د حالاتو سره د مطابقت مقاومت او بیا رغونې په برخه کې ضرورت لري. موږ ته معلومه ده چې زموږ مرستې په سمندر کې د یوې قطرې برابر دي خو موږ مکمل ژمنتیا لرو.
ګوتیرش او وزیر اعظم شهباز شریف ویل د سیلابونو اصل وجه ماحولیاتي بدلون دی. ګوتیرش د سپټمبر پر 8 د شپې ناوخته له سیلاب ځپلو سره د یووالي او د هغوی لپاره د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورسید. د وزیر اعظم دفتر په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ګوتیرش او شهباز شریف د سیلاب ځپلو لپاره جوړ د رابطو د کمی دفتر یا فلډ ریسپانس سنټر ته ورزي او په پاکستان کې به له سیلاب د شوو زیانونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. ګوتیرش په خبري هونډه کې په پاکستان کې د سیلابونو لامل په شو زیانونو خفقان خود او وی ویل چې ملګری ملتونه په دې مشکل وخت کې د پاکستان سره ولاړ دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ګوتیرش مننه وکړه چې له پاکستان سره د خواخوږي او یووالي لپاره حل تتللې دي او د مرستو هوډ یې خودلې دي.
پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں
د پاکستان ولس او کورونو هغه خلک چې په اوبو کې گیر دي ګوتریش د دې ویل لپاره دل ترغلې چې نه یوازې په دې مشکل وخت کې ورسره د ودرې دو ټینګار وکړي بلکې د ملګرو ملتونو په دایره اختیار کې چې څومره ذریعہ دي په ملک کې راولي چې د سیلاب ځپلو مرسته وشي زموږ چې څومره پلونه په زرګونو سړکونه د ترانسپورټ او راتلونکي نظام تباه شوی دي د هغه د بحالي او مرمت لپاره چې څومره دوی کولای شي هغه بکوي
اوس بحالي اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے۔
رویٹرز خبری ایجنس وائی دا پاکستان پر شمالی سیمو کے دواورینو کمرونو دویلی کے دو او سختو بارانونو لاملا پسیلابونو کے شاوخوا دیار لسوا یو نوی کسان بڑشوی دی پر دے سر بیرا دا حیوات پا مختلفو برخو کے سڑکونو پولونو کورونو ساروو او فصلونو تهم پا پراخ کچا نقصان رسیدل دی دا سیلابونو لاملا گن خلق بے کور شوی دی حکومت وائی سیلابونو دری دیش ملین خلق اغیزمن کری دی او تر دیش ارب ڈالر پورے نقصان اڑول دی تر دے مخ کی دا اگست پا دیش ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. دا راست چین، کینیډا، ترکیه او آسترالیا له سیلاب ځپلو سره مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سپتمبر پر 9 په بیان کې ویل چې د پوز مرکزي کمانډ یې اغیزمنو خلکو ته د بیړنۍ خوراکي او نورو شیانو رسولو بهیر پیل کړی دی.
دا عملی هم زړه تاسو راپور وړاندې کوو. هم د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې سیلاب ځپلي افغان کډوال وای په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. هغه کډوالو مشالې ډوته وویل چې سیلابونو شاوخوا سل کورنۍ اغیزمن کړي چې د مال د سرپناه او خوراک بندوبست نه لري. دوی ویل زمين انتظامي یې غوښتنه ده چې دوی ته مرسته ورسوي. بلخوا ځلې انتظامي وایي ټولو سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دي. خو د افغان کډوالو سره مرستې د زابطه سره سم د افغان کمشنریټ په هدایتو کېږي. تفصیل ملیحه مزاده وړاندې کوي.
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ غیزمنې کړي او کورونه لاهو شول چې اوس بې یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو تویل په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ډنګ شوې دي او مرستو ته اړتیا لري. خو حکومت ورسره په مهاجر کارډونو خودلو کومک نه کوي.
دا ډیر اسماعیل خان پوشپول دا تقریبا کورونا زیات افغان ماجرین دي. مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی. خالي سرونه بچ کړي دي. نو هیڅ شایم پاته نه دي. ټول کورونه داسې یو شان ته پراته دي. حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال، یو کیلو غوړي، دا شیان موږ سره سیږي. نور د موږ لالا چې علاوه یو طریقه نشته. بس خالي سرونه مې سپلی دي روډ ته.
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف آف رجسٹریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس اوسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې د پاسپورټونو، د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوې پیدا شي. د UNHCR د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال لوسی چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي. په ډیر اسماعیل خان کې میشت سیلاب ځپلي کډوال وای لشاوخوا سلورو لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه تباه کړل. یوې کډوالې سنگینې بیبی مشال ریډیو ته ویل له بچو سره تر ونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو، خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري خو څوک یې غم نه خوري.
موږ په داسې حالات کې یو چې یو ونه د تر ونه لاندې ناست یو. بس ډیر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت، خوراک او چاته ضرورت، پیسو ته ضرورت. خو خلک وتلي دي، دالې په روډو کې پراته دي، دکانو کې پراته دي. ښځو ته د خیمو ضرورت مثال چې دومره سورې جوړ کړي قسم دکې اعتبار کې جراسه وي ګوره. ډیر څلوېښت کاله به کې زموږ پیدایش دلته سوی ده. ستا دانې ته ختلې خارس، ما باندې خپل داسې خارس لګېدلی ده چې ټول لاسونه مې وکه خراب دي. ډاکټر راغلی و، بیا داسې کمې کمې ګولۍ سره ورکړې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې 1,21,000 افغان کډوال اغیزمن کړي دي. د ادارې مرستیالې مشرې کیلي کلیمنس د سپتمبر په 14 په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډېر اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصرالله خان مشال ریډیو ته وویل چې له کډوالو سره مرستې کړې دي. دی البته دا خبره ناسمه بولي چې ګواکې په مهاجر کارډونو لکډوالو سره لمرستو انکار کړی.
د افغان ریفیوجی دی پرایم ریسپانسیبلټی دلته زموږ یو وی ډیسټریټ اډمنستریټر هغه ډایرکټ سفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنټ ټول دا غی کار نو هغه چې کله داسې فیل کی چې موږ نه کس اسسټنس پکار دی غی ته نو هغه بیا موږ ټول کی نو هغه اسسټنس بیا موږ ایکستند کو هغه کم کوآپریشن سپورټ هو باوجود دې چې دا ټول ایس او پی دا کم چې لیګل پروسیجر دی خو زموږ نوټیس کې نالج کې چې شرط راغلی دی موږ دا خیال نه دی کړی دا فلډ فون دی سچویشن کې به زموږ رور یا خور یو تکلیف کی او موږ به دا تاسو کو چې ته پاکستانی که ته افغانی لکه موږ دا کتلی دي صرف چې انسان دی او تکلیف کې دی چې موږ ولا څه کولی شو موږ کړی دي زموږ نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوی دی سامان سره راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دی سټانډز وغیرہ هم شوی دي او بیا هم که تاسو دا وایې زه به فردر ویریفای کوم.
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټی کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او ویل چې لکډوالو سره مرستې د ضابطې او قانون لمخ کې د افغان کمشنریټ ضلع مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته سن دی ویلې. هلته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلع مشر دفتر پر فیسبوک د یوې ځایي رسنۍ د اګست 1 نیټې خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوی چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته یې له سیلاب ځپلو سره لیدلې دي. په هغه خبر کې راغلي چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ. پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوې چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو له مخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 3 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1,291 کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پختونخوا دي. په ډېر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامیې په حواله وویل چې هلته سیلابونو 25,000 کورونه بشپړ ړنګ کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
له دمې مخکې تاسې د ملي حمیزاده نه راپور اولیدو چې د افغان کډوالو په اړه چې هغه په ډېر اسماعیل خان کې سیلابونو څومره ځپلې دي. اوس راځو یو بل راپور ته. په پاکستان کې د لادره کسانو میندلو لپاره کارکوونکو سازمانونو ویلي دوی باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادره کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا نوموړی دا مسله ځکه نه شي هوارولی چې د دوی په وینا وزیر اعظم هغه عمره واک نه لري لکه څومره چې په عین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادره کسانو مسلې هواري لپاره په اخلاص کار وکړي. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 9 اسلام آباد هایکورټ ته وویل دی به پوره هڅه کوي چې د لادره کسانو مسله هواره کړي. نوموړي ویلي چې په دې اړه یې یوه کمیټه جوړه کړې او د هغې د غونډو به په خپل څارنه کوي. خو عدالت ویلي چې دا د کمیټې کار نه دی بلکې د وزیر اعظم ذمواري ده چې لادره کسان پیدا او خوشي کړي. تفصیل بوروال کاکړ راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا که څه هم په عین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرکه کسانو د موندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد هایکورټ ته وړاندې سو. شهباز شریف عدالت ته وویل دی به په ملک کې د لادرکه کسانو د راخوشې کولو هر ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د ده په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپل څارنه کوي او عدالت ته به ریپورټ وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډیو ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې ژمنه په دې وعده باندې پوره پریوزي ځکه هم چې په دې پوره پریوته ده د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د عالي وزیر پروډکشن آرډر جاری کول توان نه لري نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هیلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوځ د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړی دي او ویلی دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټول پریکړې د پوز په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرک بلوچستانو د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال راډیو ته ویل، تر شاباز شریف وړاندې د ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هوار نه کړای سو. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوز او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغوی به هواروي.
نو د مازه ټیم پاسې دنګ یا خپل ځان خلاصې دنګ د پاره های کورټ ته دا بیان ورکړی دی. دا هم نه دی کړی دی تسلی سره کې وو زه یلا کوم نه، زه خبرې کوم. انو ته خبرې گئے هغه منی نه منی ستا خبر نو با اختیار خلق، نو د دوی اختیار نشته، بس مازه خبرې ډېر دی.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شاباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر 9 مشال رادیو ته ویل، کتیر وخت وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واک پاتې سوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوز د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي، نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري شوکې دا عمل چې دا د وخت خوښه شدت اختیاري، بل طرف ته ریاست د دې لپاره سره کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، سم مؤثر قانون سازي نشته دی. خو بران دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوڅو فعالانو په وینا په ملکي په لسګو نظر کسان له درک دي. دوی تو پوری کوي چې دا د پاکستان پوز او جاسوسي ادارې ISI له درک کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي، د طالبانو په واکمنېدو سره افغان ښځې په چټکۍ سره له خپل عام ژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بې برخې شوې دي. ریچرډ بینیټ چې د سپتمبر پر 8 یې خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر پاڼه خپور کړی، په کې یې ټینګار کړی چې په زرګونو جنکۍ له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه بې برخې او له نیمه زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې له لاسه ورکړي. طالبان تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، پکې اندېښنه ښودلې چې لڅبان د تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عام ژوند او خپل بشري او اساسي حقوقو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې لیکلي، په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عام ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ځوان په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړي. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو لڅبان دي تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد لڅلور د ولایتونو څخه په څلور ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې د تعلیم به برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پایل کې شاوخوا 1309 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109 زره څخه ډېرې دندې رامنځته کړي، چې لدریو پر څلورمه برخه یې د میرمنو لخوا ترسره کیدلې، او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر سویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2022 کال تر مارچ پورې یو شپېته سلنه ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي، چې د دوی د دغو فعالیتونو له درکه له شپږ سوه میلیونو ډالرو څخه نیولې تر یو میلیارد ډالر ترلاسه کیدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزنې، خپل سری توقیف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځایه کیدل، ډله ییزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته سوی، او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقونو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
په افغانستان کې مو د ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د څرګندونو په باب راپور واورېد. اوس وخت شوی دی 12:00 بجې. له مجبه بابر د خبرو لنډې څورو.
د ملګرو ملتونو جنرل سکرتر انتونیو ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي. ګوتریش دا مهال د سیلاب ځپلو سره د یووالي او د پاکستان ستونزو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د پاکستان په دورنی سفر دی. هغه د سپتمبر په 8مه اسلام آباد ته رسیدلی. بلخوا د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې په خپل ورځني راپور کې ویلي چې په هغه هېواد کې د پشکال د بارانونو له امله د راغلو سیلابونو له وجې د وژل شوو مجموعي شمېره 1,96,000 ته رسیدلې. امریکا د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د نورو اضافي 20 میلیونو ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. د امریکا د پرمختیا نړیوالې ادارې یو اس ای ډی د سپتمبر په 9مه په خپله ویبپاڼه خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا اعلان تېره ورځ د پاکستان په سفر ورغلي د دغې ادارې مشرې سمانتا پاور کړی. د خبر پاڼې له مخه له اګست 2 راهیسې امریکا پاکستان سره د سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې په مجموعي توګه څه د پاسه 50 میلیونو ډالرو مرستې کړي. په ډیر اسمل خان کې میشت افغان کډوال وایي سیلابونه په ماجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ اغېزمنې کړي او کورونه یې لاهو شوي دي. یو افغان کډوال حاجي اسلم د سپتمبر په 9مه مشال لیدو ویل چې په پوشپل سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سلو کورونو کورونه په سیلابونو کې لنګ شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د 10 سپتمبر نه تر 14 سپتمبر پورې د خیبر پښتونخوا د غرییزو سیمو ترڅنګ په څلورو واړو صوبو کې د تیزو بارانونو پیشنګوئي کړې ده. د بلوچستان د هرنۍ ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالقزاد بابر د وژل کېدو پر رد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پرلت روان دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په 2 ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې ښودلې دي. هغه زیاته کړه چې امریکا به تر هغې د روسي سرتیرو د یرغل په وړاندې په مبارزه کې د کیو ملاتړ کوي تر کومه چې اوکراین ته ضرورت وي.
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس راځو د دې نیمایي لومبي راپور سره. د برتانیا د اوږدې مودې ملکه الیزابت دویمه د سپتمبر پر 8مه د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې تر مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی چارلز د برتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړي. د ملکه الیزابت د او یا کالو واکمنی جون پاړه ګولیاس راپور برابر کړی چې د هغې په غږ پیلېږي.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short,
په 1952 کال کې د 25 کلونو په عمر کې د خپل پلار جارج پاګم په مړینه واکته ورسیده او داسې یو هیواد وته په میراث کې پاتې شوی وو چې تازه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړولو راوتلی وو. دا هغه وخت وو چې وینسټن چرچل د برتانیې وزیر اعظم وو. هیواد او ولس له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او په هماغه کلونو کې په ګرد نړۍ کې خلکو خپل هیوادونه د برتانیې او نورو استعماري هیوادونو له تسلطه خلاصول او د خپلواکۍ مبارزه کوله. له هماغه زمانی واکمنه ملکه الیزابت دویم د سپتمبر پر 8مه د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. پر دې سربیره د برتانیې په نظام کې پاچا یا ملکه انتظامی واک نه لري. د الیزابت دویمې په پاچاهۍ کې ګڼ ولسمشران، د کاتولیک عیسایانو مشران او وزیر اعظمان راغلي او تللي دي. پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو او د برتانیې لوی او پیاوړی سلطنت هم ختم شو چې ځای یې د 450 هیوادونو ګډو دولتونو سازمان ونیوه.
شہزادگی الیزابت په 1928 کال کې په لندن کې زیږیدلې و. د هغې پلار جارج شپږم وو چې مور یې هم الیزابت نومیده. الیزابت د یونان او ډنمارک شہزاده فلپ سره په 1930 لسیزه کې څو ځله لیدلې ول. نوموړي د خپل پلار تر مړینې شاوخوا 15 کاله مخکې له فلپ سره واده وکړ. په 1928 کال کې د دواړو یو ځای کېدل هم لانجمن ول، ځکه چې د فلپ کورنۍ یونان ته جلا وطن شوې وه او د هغه خویندو د جرمني له نازیانو سره له تړلو کسانو سره ودونه کړي ول. البته شهزاده فلپ د دویم نړیوالې جګړې پر وخت د خپل ډنمارکي او یوناني افتخاري لقبونه پرېښودل او د خپلې برتانوي مور د کورنۍ نوم یې خپل کړ. د الیزابت لومړی زوی شهزاده چارلز په 1928 کال کې پیدا شو چې د هغې تر مړینې وروسته اوس د برتانیا نوی بادشاه دی. الیزابت چې د خپل پلار د مړینې پر وخت په کینیا کې وه، هیواد ته ستنه شوه او یو کال وروسته په 1953 کال کې یې په یوه لویه غونډه کې تاج پر سر کړ. د ملکه الیزابت مشر زوی چارلز له ډیانا سپنسر سره په 1931 کال کې واده وکړ، خو په 1990 کال کې شهزادګۍ ډیانا په ټرافیکي پیښه کې وژل شوه. ملکه الیزابت دویم په هغه وخت کې له ماڼۍ بهر وته او په ویر کې له ولس سره شریک شوه. نوموړي په 2000 کال کې له خپل میړه سره په لندن کې د نوې پیړۍ پیلېدو جشن کې برخه واخسته چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر هم موجود وو. د ملکی المسی او د چارلز زوی شهزاده ویلیام په 2011 کال کې له کاترین میډلین سره واده وکړ. ملکی دواړو ته د شهزادګانو ځانګړي نمونه ورکړل. ملکی په 2011 کال کې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو پر مهال ویلي ول چې حکومت باید د ولس لپاره کار وکړي او همدا یې باید لومړیتوب وي.
My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union.
د ملکی دویم لمسی شهزاده هری په 2019 کال کې له امریکایي نسلی میګن سره واده وکړ. میګن د شاهي کورنۍ نه نوه او د واده موضوع یې هم بحثونه پارولی ول. ملکه الیزابت دویمه په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا تر پیریدو وروسته پر ولس د احتیاطي لارښوونو عملی کولو ټینګار کړی وو. نوموړي د وبا پر مهال ځان په ماڼۍ کې ګوښه کړی وو. د هغې میړه فلپ په 2020 کال کې ومړ. روان کال په جون کې د ملکه الیزابت د واکمنۍ اویایمه کلیزه ولمانځل شوه چې په ترس کې تر څلور ورځو پورې جشن روان وو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د الیزابت په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او هغه یې په خپلو نومونو یاد کړې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال لړیو ته وګستې له دمې مخکې تاسو د برتانیا د ملکه الیزابت د جون پر مهال چې کوم مهم بدلونونه رامنځته شوي وو په هغه اړه تاسو د ګولیاز نه راپور اوریدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اردن کو تیر ورځ د بلوچستان د هنۍ په خو سیمه کې د اګست پر 14 د هغه پیښې پر ضد یو احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د بامی نشلګون د خوست یو ځوان غړی خالق داد بابر وژل شوی وو او د یو ماشوم په ګډون پکې و نور کسان جوبل شوی وو. دغه جلسې ته د بامی نشلګون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتونګون غورځنګ تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف او جماعت العلماء اسلام ځای مشرانو ویناوې وکړي او د حکومت نه د اګست د 14 د پیښې ذمہوارو ته د سزا غوښتنه وکړه او د پلټون لپاره یې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ خالق داد او جوبلو کسانو ته د معاوضې ورکولو غوښتنه هم وشوه. نور هله کوټینه ایبتنی راکوي.
جلسه برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپل غشتونو په حق کې صدا شوارونه ورکول. جلسه د اومی نیشنل ګوند تر څنګ د پښتونخوا ملي اومی ګوند نیشنل ډیموکراټیک موومنټ پښتون تحفظ موومنټ سره سره د تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام ځای مشرانو هم ویناوې وکړې او د خپلې وینا پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي اومی ګوند غړي نصر لازیر وویل
دا واقعیا هم په هغه ورځ وسوه چې په کومه ورځ د پاکستان دوی د وینا مطابق چې دا ډایمنډ جوبلی ډېر خوشحالیان جوړې دي پروګرامونه کېدل او بل طرف ته د خوست په بازار کې ګولۍ وورې دي ځوانان زخمیان پراته او ملګری خالق داد په شهادت ورسېدی. آیا د دنیا یو ملک را ثابت کړي چې دغه د ازادۍ ورځ وي او بیا په خپل ولسونو مخامخ
ته اومی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر مابد کاکا خبرداري ورکړي چې دا احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په وطن کې د پښتون قوم سره جبر او ظلم نه وي ختم شوی. او زیاتره وینا کوونکو دا هم ویل که د دوی غوښتنې منه مل سوې نو دوی به خپل احتجاج نه یوازې د صوبې تر نورو برخو پورې وغځوي بلکې په کوټه کې به هم و احتجاجي پرلت کولو ته اړ سي. په دې ترڅ کې د نیشنل ډیموکراټیک موومنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه د پرلت کمیټې د پریکړو سره سم به د ستمبر په 11مه نیټه په چمن او په 12مه په کلی عبدالله کې جلسه کیږي. دغه ډول د ستمبر په 13مه نیټه په پښین کې احتجاجي جلسه رابلل شوې ده. بل پلو ته د بلوچستان حکومت پرلت د غوښتنو په اړه د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو په مشرۍ کې یوه کمیټې جوړه کړې ده. د ښاغلي لانګو چې یادې کمیټې کار پیل کړی دی او د پرلت د برخوالو پر غوښتنه یې د 14 اګست په پیښ کې د تورونو امنیتي سرتیرو په ضد FIR یوه مقدمه هم لاسلیک کړې ده. که څه هم په اوسمهال کې د خوست د پرلت په اړه د کورنۍ چارو سلاکار څه نه دي ویلي خو د اګست په 23مه نیټه په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت زیاته کړې وه چې د یادې کمیټې کار به څه نور وخت واخلي. د یادونې وړ ده چې د ارنایي ضلع په خوست کې د اګست په 14مه نیټه د امنیتي سرتیرو په ضد د ځینو ښاریانو لخوا د سیمې مظاهرې پر وخت اومی نیشنل ګوند ځایي غړی خالقداد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون اووه نور کسان ټپیان شوي وو. د ځای خلکو په وینا چې هغه وخت سردی عسکرو پر ولس باندې ډزې وکړې خو سردی عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي.
مشال ډیو ته وګستې په هنۍ کې د جلسې پر تاسو ته ایوب ترین راپور وړاندې کوو. سره زو یو وی بلی موضوع ته د خبر ضلع متاثر شوی تحصیل ولسی وګړو او سوداګرو ویلي چې هلته یوې اوږدې بدمنۍ نه پس امن بحال شوی خو اوس یو ځل بیا پکې بدمنۍ سر راپورته کړې. هدفي وجنې پکې پیل شوی او سوداګرو ټیکدارانو نه بتی یا قلنګونه وختل کیږي. بل پلو بیا د باړې متاثرونو ویلي چې یوې اوږدې کډوالې وروستو خپلو سیمو ته ستانه شوې خپل ته یې بنیادي اډانه له منځه تللې. کورونا د صحت مرکزونه او سکولونه یې ویجاړلي پراته دي. دیوای په کار ده حکومت تحفظ ورکړي او هلته پرمختیایي کارونه او نور چې کمی وادي دغه پوره کړي. د باندې تحصیل نه منتخب شوی د کمی سمنی غړي اقبال پریدي ویلي چې د ولس د ځان او مال حفاظت د ریاست ذمہواري ده او په هر حال کې به په امنیتي ادارو زور راوړي چې امن برقرار ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د باندې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره هم هلې ځلې دوام لري.
په دې اړه نور تفصیل د سیمنه د مشالې خبريال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر په باړه تحصیل ورسره لګیدلې تیرا دره کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شول او په دې سیمو کې د بدامنۍ په وخت ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوړېده او په زرګونه کورنیو ترې کډې وکړې، خو بیا په 2018 کې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړل شوې او کډوال ورستانه شول او ویجاړ شوي دوکانونه او بازارونه پکې بیا بحال شول. د باړې سوداګر ولسی وګړی وای تیر 15 کال پکې امن بحال و، خو اوس یې وار بیا د وسلوالو لخوا پکې په پولیسو بریدونه شوي او ځای وګړو ته نامعلومه کسانو لخوا د کلنګ یا بتی اخیستو لپاره ټلیفونونه کیږي. د باړې د سوداګرو اتحادیې مشر سید ایاز مشال ریډیو سره خپل اندېښنې صدا سے شریکوي.
موږ خوشاله شو، موږ چې شکر دی چې باړې بازار دوباره کولاو شو، ان شاء الله موږ خدای به روزګار را کې خلک مهنتیو پخپله باندې منډه ترډې را شروع کړې. کنو موږ سره یو شای نو موږ د زیرو نه سٹارټ و د بازار مران اوس پورې تقریبا چا زمکي خرڅې کړې، چا سونې خرڅې کړې، چا سو وکړل، خو بازار لګ لګ روزګار روان کو. یاره تقریبا 4500 دکانونه یې جوړ کړل، خو اوس چې کم دای بیا دوباره مخه سي هغه شروع دي. چرته دلته چاته ګرنیټونه ورويشتای شي، چاته بمونه ورويشتای شي، او تاجرانو نه غوښتای شي، چرته روزګاری سړی د دینه بالکل غوښتای شي، ټیکادارانو نه غوښتای شي، کارونه ټول بند شول، پتیراو په غا باندې بند شول. نو بس هغه ورته وایي چې مونږ ته به پیسې راکوي، مونږ ته به غاره کوي. د حکومت ته خلکو رپورټونه وکړل، هر څه مونږ پوره کړل. دلته اوس نه پوهېږو، اوس که زه درته ووایي چې حکومت نه یو ګیله وشي، او دلته د بتې کال کېږي، او دلته مې ټول ادارې دلته موجودې دي، و د دې پښتنه نه کېږي. نو رومبای مسایل دا دي چې مونږ دلته امن غواړو، چې هغه سه بیا حالات جوړ نشي، چې مونږ اساسي ارسمو بیا ختم شي.
د باړې سپا قبیلې مشر نصیب خان پردی وایي چې هلته هر څه لمنځه وړل شوي او د آمدن وسیلې ختم شوي. نو اوس په کار د حکومت ورته پام وکاو د متاثره شو خلکو مرسته وکړي.
کم زراتن چې وو تیرو کې دی، یو سړی به د کوله مدن چې کندی شل دېش لکه روپیا مدن وو سالانه پټونه ختم شو، بالکل پټی نشتا، کورونه تباش ول. دی یو کور کې چې کم لرګیو آغا دی ویغ نه تر سره درې چته پوری یو لرګی سدل او چېغه ته مستنی ویو، او آغا لرګی نن پټول تیرو کې آغا نختر وال منځ نشتا چېغه ته دیار وی یو نختر وی ایغه په یو کور کې 2 کروڑ روپو درګیو آغا برنو نور اور زولو روس یې کړلو. اصرف دی موتا چې کوم خبره کې دا چې د ملک د بچیدلو لپاره کو دی مو د خپل کورونو منتقل کېدل، او آغا دغه لپاره او چیرې مو د ملک بچول دی. نو آغه په وجه د مو د کورونا تباش ول، د مو ژوند خراب شو، کلی کچری وشي، بس وې خبرې وشي، خلک ور وی خو عمل به نه شوي. و د مو د لوکي بجلی او سنتريون 173 تورونه دی په دشادرګي کې بګولو لګېدلې دي. اول خو موټې له بونه وشي، د بجلی ګریټ والا کبیا وتاوین چې څه چل دی، هغه وی چې پال دی تور پر وتلای دی، او اترونه موټر وسه پر نه وی نشول ډیر جړو پر یو مو کو زوتی مو وکړو.
د باړې ځنې مشران بیا وای اوګدا کډوالی ته را کړې، او یو ځل بیا د تنه دي تیار چې کډې وکا، بلکې ریاستی دارونه د تحفظ غوښتنه کوي.
د ما نماز زرلال په نن سبا ورځو کې حالت بیا د سي بګن ان کی ردن کی غوندی دی، ہر طرف نہ دس خبری کی گی چر د خلکو سدا یره دو چې دوباره هغه سی هغه کډوالی ته هغه شپورز ته بجو نشل کک څنګه نن نو او کله مخ به مونږ درغلی نو دا په مونږ دی پرشر ته خو دې پر الحمدلله د مون مشران چې کوم دی هغه اله زله شروع کړی، نو په 4 ستمبر باندې مونږ دې پر یو امن مارچ مونږ کې کړه چې مونږ د ډوګرس پتن نه به ته بڑا پیر ان شاء الله افریده ټول کوم امن مارچ کو دې برک
امو اجی خان شاه نو مادو کومه کا خیر سره تعلق ساتم. دا کډوالی کې مونږ دومره مشکلات تیر کړی دي چې د دغه افریدی ننګو ناموس او شتمن خلق او عزت من خلق د بې عزت شویری او به در و به ګدره، او مطلب چې په پردو کورونو کې او په بې عزت سره او په ډېره مشکلات سره د په موږ باندې چکن دي کنه د حالات تیر شوی دي. اوس بیا مطلب دا چې په دغه موجوده ورځو کې او رو چې یاره داسې پلان کیږي کې دا ور داتو شو په دځه کې او شو غزه کې او شو بشټیک ته اما تقریبا درې کم شپږ تک ال عمر دی، او خامي ارسل دلی دی او کتلې مې دي چې وسو طاقت مې راسیږي دغه لکه نه بده بیا هجرت ته تیار یو او نه دې ته تیار یو. مطلب دا دی چې د مونږ وسلبان ځوانان بلکې څلور قسمه محکمې د مونږ سره شته دی چې غوته د قومي خزانه نه تنخوا ملاویږي، او دغه دا کار دی چې هغه حفاظت او مطلب دا دی چې د هر قسم یعنی محافظ دی دا او مون خلق غریبانان یو دلوګم رو مهرباني دا وکړی شي او زه د ټول خیبر ضلع عوامو ته زه دا فیل کوم چې که چیرې په مونږ باندې داسې حالات راسي او یاره باندې راغلل نو تاسو متفق شئ، دغې خپلې خاورې دفاع هم کوئ او دغه ملک نه چې تاسو ما
عبدالله نوم مې دی. ځوانانو سرګرمۍ متاثره شوي دي او لګیا دي متاثره کېږي، ځکه چې کوم حالات روان دي داسره خلکو کې بیا خوب او هغه ډور په زړه کې پیدا شوی دی او خلک بیا ډوریږي، هغه اکټیویټیز ډېر زیات حد پرې متاثره شوي دي. او مونږ پر امید یو انشاءالله چې حالات پېښه کېږي، چې کوم امن مارچ کېږي د حوالې سره په 4 ستمبر باندې هغه هم دغه لړۍ کې دغه کړی دی. انشاءالله چې مونږ امن غواړو، مونږ امن خوښوونکي خلک یو او مونږ امید لرو چې انشاءالله الوکا کې به امن بیا دوباره راسي. او
ترابلی پردی د باړې خدمت خل کمیټه مشر دی او د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. دی وای یوګ د مدوښو چې حلتا پخوانی مشهور سرکاري سکولونه د بدمنۍ په وخت لمنځه وړل شوی او تر اوسه ویجاړ پراته دي.
اونن هم شپک پنځو سنا ته سلور شپتو سکولونو پورې کندر دي او په آکی خپ غنډه د اسره موشمون ننم دوخليږي او کې موجود هم دي، زکه چې خر غریبون دي ته پرایوټ سکولونو واسن لري. پدا کې خو د ټولو نه اول ګورمنټ های سکول علمګدر چې د ټولو ز باړې تحصیل یو مرکزی سکول دی، اغه هم ننم په کندر دی په خمو کې موشمون کې سبا کې میډل سکول سپین قبر، ګورمنټ میډل سکول ګنداو، ګورمنټ های سکول حصارا، ګورمنټ های سکول شلوبر جلینه دی، مختلف سکولونه دی چې پاک بزرونو موشمون سبا کې ویلو د حالات نه مخ کې او اوس په هغه کې خېمې لګیدلې دي او په ګرمۍ او په یخنۍ کې د موشمون کې سبا کې ویای
د باډې یو شمیر وګړو بیا هلته د ورانشو کورونو د بیا رغولو د سروي او ماویزو غوښتنه وکړه او دوی ویل چې د ژوند نور ټول بنیادی سہولتونه د هم ورکړل شي.
سلطان اصغر کې سروي ورانشو کورونو واغا چې کومه کیږي دلته شوی کومه شوی یادوم په غلطه طریقه شوی او دا په خاطر طریقه دی وشي چې څومره کورونه وی چې غټوله وشي دا څنګه چې په لاس لاس کوله باندې دی یو سړی نو ما ولي کله شاتره په لنجام په باندې ووري
جی مونږ ما جی شیر بدر مکه ډیر مسایل دي چې مونږ لا امن نشته چې سره مند نیو پکې بیا نور څه شي پوتې شول امن نشته، رزګور نشته، صحت نشته، نو مونږ په وکر کړی یو مونږ یې سره نه مارجن شته دا انداسي وډر می روانې
محمد استاق نوم دی د باړې ته جرینه سره مې تعلق ته مونږ لا دل تک ایس مرسترونه غل صرف یو مرستر غل چې سمړ په نومه باندې غل یو هغه مونږ لا دولا کو نه مونږ سره 300 روپے پر د کندرون لا ور کړی دي خو ډېر کم د کندرون لا چې چره ور کړی را غل کوربوري سی واکړلو او مخ کې روان دي خو ډېر د کندرون چې کندي هغه پوتی وس هغه مونږ د خبره کوي مونږ لا تقریبا 40,000 روپے ریپلای کړی د کندرون خو مونږ لا تقریبا 400-500 د کندرون لا پیسې ورکړلې مونږ ته د پیل کو د بړې د کندرون سره مرستې وشي ځکه چې دا ډېر غریبونه دی او بخې کور پټا په شوې راي
کشر ګل نوم مې زما په خامہ زیرا دا ډېر وخت
او چرته کډه شوې و ته
په خاور لا ټولې غریبې تیرې شوې و ډېر ښه حالاتونه تیر شول او دلته چرالو کورونا وړاند پروتو پوسټ تیرای کې ورانو دلته ورانو او ټول دا حالات تیر شو وسنه کور د سشتانه ژوند شتا د سچې یو وسم په ما حالات کیو وسند سه کور بور نشتا
تاسو مزور څه غواړئ څه سہولتونه
و دا سہولتونه وړو چې مریض ګور دلته پیدو شي خپل کور ژوند کوو
زما نوم حیات میرزا هر کسن ضرورت نشتا دی خیم نشتا دی لوسونه موتی دا ورځ دلایم کویلا نو مو دا غولو چا کما واغه وځی پای اخړی واځه ز مزور لا به وځی پام لوشي اغام نه ملوږي چاغه دې ملوشي و د سکول بچولا و څه پرې دې مو کتابونه نه ملوشي وي انداسې ګرځي
مزغر خان افریدی په بڑا باندې خو بس دنیا خبره ده چې ډېر زیات بد حال تر شوی دی ځکه چې مونږ کورونا وران شول مارکیټونه بازارونه کاروبارونه دا وران شول د هټ پورې چې هسپتالونه او سکولونه هم محفوظ پاتې نشول خو د مونږ خلکو لا بیا هم سلام وی چې کله آی ډی پیز واپس شول نو دو په داسې حالاتو کې چې وس رہی سم نو ځکه چې ګورنمنټ کا په واپسې کې سور کول د تروړې به څه شي وي یا یو ټینټ به څه شي وي خو د مونږ خلک بیا هم خو چې زړې ونیولو واپس راغلل نو د خپل بهاله لپاره حالې زر شروع کړلې خو مونږ ګیلا د ګورنمنټ نه ځکه چې دومره د آی ډی پی لپاره زیات فندونه راغلي وو نو هغه فندونه هغه شوند کې د خلکو لپاره استعمال نشول.
حضرت علي خان څه وته نیم غوړي هغه ته غوړي مشکلات خوري په زیات تیر شول او دې په ځوب کړلو الله راز خیر وکړي لکه څنګه خو نه شو کور نه وران شول او ولا که یو شی پاتې شو چې وخلنو کو نه ټول وران شول ما ته باندې راغوتن زما باندې راغو بس دینه وخت د باډي میکایل پرده وای چې په خوای اقتصادي حالت خو خوست په باډه بازار کې څوکیداری کوي.
نن سبا مونږ سکیورټی ګارد نو کری کو. حالات خو په مونږ باندې ډیر سخت تیر شو، ځکه چې کډې مو وکړلې، کورونا مو وران شول، داسې دا چې یو قسم بیزتی مو شوه. دې نه مخکې چې کومه داسې سختي په مونږ نه راغلې، خو دې اپریشنو د وجې مونږ خلکو باندې ډیر تکلیفونه راغلل. داسې تکلیفونه راغلل چې پاکې کاډې هم وشولې، پاکې تونونه وشول، دوکانونه وران شول، چا چې کم روزګار وو روزګارونه ختم شول، خلکو نه ګوډي پاتې شول. نو اوس مونږ دغه غواړو چې زمونږ په علاقه کې بازار هم آباد شي، لکه زه په روسي مارکیټ کې څوکیداره کوم، سکیورټی ګارډ. نو هغه مارکیټ چې وګورې هغه کې مخکې کپڑے کاروبار وو، ډېر دوکانداران به خوشحالو، غریبان مزدوران به ورسره خوشحالو. د غریب نه غریب به هم 700-800 دیاړي لګېدله. اوس چې کمه ده 700-800 دیاړي له مونږ کله پنجاب لزو او کله چې کمه ده پېښور له راځو، نو دغه مونږ ته مشکلات دي چې زمونږ د خپل بازار آباد شي.
د خیبر ضلع باڑی تحصیل نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې په دې ملک کې د هر وګړي د ځان او مال تحفظ د ریاست ذمہواری ده، او دوی به د باڑی د متاثرینو د بیا بحالۍ لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي.
د عام پاکستانی وګړي د ځان او د مال دا سټیټ ذمہوار دی، دا اداری ذمہوار دی، سیکورٹی فورس ذمہوار دی چې په دې ملک کې اوسیږي. وہ د دې خلکو ته کوم تریټ سی یا غوی له کومې دمکیانې ملاویږي، نو دا د دیش د فوج او د دې ادارو ذمہوار ده چې غله تحفظ ورکی. او په دې موجوده وخت کې لکه موږ ګورو چې زی په زی باندې تریټ ملاویږي، وہ په هغه کې لکه تاسو وګورئ چې کوم مالدار خلک دي، کوم سیاسي خل دي، هغوی چې کوم دی ټارګیټ شوي دي، و زی پځې بمونه او اغوی لا لړا شوی دی. موږ په دې کې لکه د یو کردار د برش کردار ادا کو چې دا کوم مشران دي، کشران دي، دی له تحفظ ورکول دا د موږ د حکومت ذمہواری ده. او په خصوصي توګه باندې دا د فوج ذمہواری ده چې اغوی د سرحدونو محفوظ کی، او د سرحدونو د نه چې کوم ذمہواری دي په مختلفو ادارو باندې تقسیم شوی دی، په هغه کې فوج او د هغه سکیورټی فورسز د دې ذمہواری دي چې خلق له تحفظ ورکی. واقعي چې د باړې خلق چې کوم دی د یو لوی جنگ نه تیر شوی دی، واغوي ته د دې ترېډ سو د دې بدمنه چې کوم دی یو لوی نقصان رسیدلې دی. واغوي اوس هم دغه تصور کوي چې یاره بیا په موږ باندې لکه دغه شانتي سره پیښونه شي چې بیا موږ به کور شو، موږ مال حال ته به برباد شي. نو ان شاء الله موږ غوي له دا باور ورکو چې په دا ملک یو مضبوط فوج دا غس پایان دا غ چې کوم دی افسران په دې فوجونو به په دونو باندې پراته دي، او دې د تحفظ د پاره لکه دا خلک به یو کردار ادا کوي او چې چرتم چاته تریټس ملويږي، هغه دې د سکیورټی فورسز او ادارو سره شریکي، موږ سره دې شریکي چې پاغه کې موږ د هغه خبره مخکې بوزو او هغه له تحفظ ورکو.
دا چې باډې نه د کمی اسمبلی غړی اقبال اپریدی د باډې د متاثرینو د بیا بحالۍ لپاره څه ګامونه پورته کوي په دې اړه نوموړی وایي.
اوس خبره د واپسی د متاثرینو ده، هغه کې چې کوم دی ډیر خلک اوس هم پاتې دي چې هغوی واپسی نه ده شوی، هغوی ته د کورونو معاوضه چې یو لویه مسله ده. په هغه کې چې کوم دی مخکینی چکونه چې چاله میلو شوي دي یا چې کوم سروې شوي دي، نو چاله چکونه میلو دي او چاله نه دي میلو، او چا سروې مکمله توګه شوي نه دي. نو دا لویه مسله ده. په دې کې موږ روان یو، په دې کې مختلف ډپارټمنټ سره او منسټرو سره زموږ خبرې شروع شوي دي، او په بجټ کې یو حصه ته مختص شوې ده. نو ان شاء الله ولعزیز امید لرو چې په دې کې به ان شاء الله ولعزیز دوی چې چا سروې نه دي شوي دوی ته به سروې کو، او چې چاله چې کونه نه ملو شي هغه به چې کونه ورکو چې سروې شوي دي، او چې څوک سب پرابلم وي به ان شاء الله وته حل کو. او سره وسره چې کوم د دوی آبادکاری ده، د دوی ریهابلیټیشن دی، یا د دوی چې کوم دی د پسرکو کې راغلي ځمکې را دي د هغوی معاوضه ده، یا دوی له د هسپتال سهولت دی یا د سکول سهولت دی. واقعي په باډه سب ډیویژن کې چې کوم یو هسپتال دی د دې دوا کول د دې وخت ضرورت دی.
د کوم سکولونه چې وران شوي په دې باندې تاسو څه نظر لرئ چې دا به کله جوړږي؟
فرهاد صاحب زموږ حکومت په باړه کې د ورانشو سکولونو مسله ده. په هغه کې چاینا او پاکستان چې کوم معاهده شوی و هغې نه خطا زموږ صوبایي حکومت په هغې کې لکه د فنډ ورکولو اعلان وکړو. په هغې کې ټیکهدارانو چې کوم د زوړو د نوي شډول ایشو جوړه کړې ده د هغې د وجې دا سکولونه رئیسات دي. خو زموږ کوشش دی چې نوي شډول لیم واچو او دوی له فنډ هم ریلیز کړو. دا د دې وخت ضرورت دی او زموږ په باړه سب ډیویژن کې چې کوم د ماشومانو د تعلیم مسله ده ایجوکیشن دا د ټولو نه هم ده.
باړی تحصیل ورسره جوختې تیرا درې آبادی وی اندازې مطابق د شپږو لاکو نفوسو نه هم پورته شوي. باړه او تیرا کې مختلف قومونه لکه ملک دین خیل، کمبر خیل، شلوبر، سپا، کمر خیل او بر کمبر خیل آباد دي او دوی غوښتنه کوي چې د باړې د بیا خلاصولو په وخت چې ورسره د کومو ځانګړو پرمختیایي منصوبو واده شوي وه په کار ده هغه ورسره پوره کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.